دی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمع عباس. قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون ویان دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور خبرداری ورکړ که د انتخاباتو شفافیت تنظیم نشي دوی به یې مخه ونیسي. د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا وکړي. او د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون پرون د هند په ممبئی ښار کې پیل شو. د جمعې او شنبې په ورځو به هم پرانیستې وي. دوستانو، ستړي مشئ، په روانه خپرونه کې پر دې مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي. دا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو ګوند و وتلې غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. پاموکړی بشپړ خبرونه تا. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وشل شوي. دا پشترود ولسوال غوث الدین پرون ازادي رډیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسټه شوي چې په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې. لا بلې خوا په پشترود ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر پرون له والي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو مسله وڅېړله. د هلمند والي محمد یاسین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د هلمند وضعیت همدارنګه د هلمند مهنګۍ د حمایت قطع چې دلته افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د تعلیم تربیې و درد د هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاطع ملاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوي دي.
د یک سال اخیر ریاست تانسته چیو دو مورد
دغه ریاست په تیر یو کال کې توانیدلی د اداري فساد 22 موارد تشخیص کړي او دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مزنونین وو پیژندل شوي او نیول شوي دي. د خاغل رسولي په خبره ډیره قضیه د رشوت اخیستنې وي. د لوی څارنوالۍ ویان دوی د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ ریاست څو کال مخکې د دې لپاره ایجاد شو چې په اداري فساد کې ښکیل دولتي کارکوونکي وپیژني او وینسي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو وتلې غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو جرګې د غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دا اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دې اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقدونیا له اوسیدونکو وختنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پښتنه د دې هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل شوې. موګیرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کلي له ځان سره لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروستی غربي چارواکي د چې د سپتمبر د 13مې ټول پښتنې په درشل کې سکوپی ته سفر کوي. دغه ټول پښتنه باید پخوانی یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لاره پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناتو تړون سره یوځای شي. د دې ټول پښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د څو لسیزو لانجه پای ته ورسیږي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرنی وویل د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي. دا کاسو حکومت د قانوني او مسوده تصویب کړ چې لمخې د دغه هواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. دا کاسو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم بیرشا پرون د کابینې غونډې ته ویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د دې خبره د ځواکونو به د کاسو مزکنی بشپړتیا او دغه هواد د اوسیدونکو ګټه خوندي کړي. د کاسو صدر اعظم راموش هردین نای ویلي چې د کاسو د امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام په پناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځنګل ډول امریکا سره په مطابقت کې کیږي. کاسو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی د کاسو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري په داسې حال کې چې د بلخ پخانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون خبرداري ورکړ کړه د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي. دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. بلخوا د کابل نه ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفا ورکړي. دا بم واوري چې ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون دی بیا غور وشي. خو ولسی جرګه پر دې تړون د بیا غور پریکړه ولې کوي؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت لري کنه؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو د حقوقي چارو له یو شنون کې او کارپو اجمل هډمن سره څېړلې ده. هغه دوه کسانو چې د یو پخانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه تورن دي ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورکلي وو. پر دې دوه روسانو تور دي چې د اعصابو فلجونکې ماده یې پخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لوري پرې مسموم کړی دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یادمه باسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. دا د کمیسیون ویان د سرګندونی وروسته لاغي وکړي چې د بلخ پخانی والی د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور پرون خبرداري ورکړ کړه د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي. دوی به دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح او پاړې تفصیل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې شفاف او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی. خو دغه کمیسیون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکاري ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼې او عادلانه وي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاک وي. خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاک وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتره او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسی. ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات شایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندېښنه ښیي او وایي د ګڼو جعلي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نښلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خود ټاکونو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار له لارې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ټاکنو پروسه دې په قوي ډول وڅارل سي. هغه کسان چې درغلي کوي، که کاندید وي، که کوم کارکوونکی یا د کمیسیون مامور، د سیاسي ګوند استازی یا څارونکی، باید د درغلي او په ټاکنو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړل سي. که په فساد او خیانت کې له دغو کسانو سره همکاري ونه سي، طبعا دا پروسه به شفافه وي. په پام کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 23مه وسی چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته، یعنی د تلیا میزان پر 16مه پیل سي چې د تلیا میزان تر 16مې به روان وی.
اخوا د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکاري شورا وایي د ولسی جرګې برحال غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځان نه کاندید کړي باید له وسنوي دندو استعفای ورکړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې اورو.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکاري شورا وایي د ولسی جرګې هغه برحال غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپل راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي، دا عمل د هواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپل موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټ اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارگزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا وقت
د وبل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو، نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو، دولت باید د قانونو په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته، ولې برحاله وکیلان چې بیا یې هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او مقننه قوه ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو زله په خپل ویناګانو کې پر ټاکلې نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او لټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحال غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی آزادی راډیو ته وویل
قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې هغه موږ بند کړو، د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استعفا نه ده کړی، چون وکیل دی، برحال وکیل دی، تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بیرته نه وي راغلی هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوي شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لسلویختو کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هنر سره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې لاري د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولی. عبدالله عبدالله رویټر سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې که طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یو سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکې مهم ټکی فریبا ظاهر راخیستې.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان دي دا هیله نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام له لارې به بریالی سي. عبدالله عبدالله چې د محل په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالی شي دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رایجولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یو سیاسي بهیر ته ننوځي دا به د هیواد په ګټه وي.
شغلی عبدالله په دې مرکه کې چې د پنځمې پر ورځ خبره سوه دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریځ پر خپل ځای دی، خو وایي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایی رئیس د غرض له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم بلل، وایي خلک د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. عبدالله عبدالله یو ور بیا له افغانستانه بهر د وسلوالو مخالفینو په نه ځایونو ته اشاره وویل.
ځینې عوامل شته لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو، او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره شغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونې یوه ورځ د مخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو نامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړې ده. محمد اشرف غنی وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین به هغه کسان وي چې اور باندې نه دی منلی. افغان ولسمشر د اګست پر شلمه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اور باندې اعلان کړ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جګړې بندیدو او پایداري سرتاسري سول لپاره غږ پورته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په ارکی وی غونډې ته وکړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای دی د سولې لپاره خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبرې سولې واځي د دولت کار نه دی او ولس پوری هم اړه لري. خاغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ پارک کې په یو غونډه کې وکړې او وی ویل چې پایدار سولې دقت غواړي، خو اول قدم اخیستل یې جرأت دی.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح می خواهیم، ختم جنگ می خواهیم، ثبات و عزت می خواهیم. که ما سر د سولې د پاره غواړی تا دوارو لاسوی ورکو. صلح اوس ولست تعلق داری، یواز دولت کار ندل. صلح پایدار دقت می خواهیم، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
خاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او یا د جګړې سیمه ییزه او نړیواله وګڼله. افغان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په برخه کې روان کوششونه هیله بخونکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي.
زمون پروگرام کوم دغه شي د خبرو د لارې نه هله غلې وکړو کوشش وکړو چې سره ته خبره راکاږو. نور حلقي مشل شي اخوي د خپل لارو نه خپل پروگرامونه لري اخوي موږ سره تماس کړی اخوي موږ سره هم عندي ان شاء الله په هله زره دی اخوي له طرفه په هله زره له موږ طرفه په هله زره د منطقوي ملکونو له طرفه او په هله زره هم دغه شان په د ملي ټولنې له خوا
د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې په تر ټولو تازه اقدام کې د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنه جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه جوړ شو چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل شو او دغه هیواد د سولې له بهیر ملاتړ وشو. بلخو د طالبانو دوه مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دي، رویټرز خبری اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د یو پلاوی په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل پړاو خبرو ته کینی. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازم پریکړه نشي کولای او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان، مخاور او سیاسيون سره راټول شي. د یاد شورا رئیس ګل رحمان قاضي:
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تسلیمګیری د غیر لاس اور کړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب نسنجي چې عواقب بده دي شي تاسو حالت غردی چې ملت شخصیتونه دي د اعتبار ور دي، علما دي، دانشمندان دي، سیاسین دي، دې سره راټول شي او یو افغاني ملي سولې لپاره لار پرانیزي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي بیا ټینګار کوي چې د سولې د خبرو ترڅنګ پر وسلوالو طالبانو نړیوال فشارونه هم حتمی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال آصف صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسې تر مخته شوي اقدامات یې باید صادقانه وي او په یاده برخه کې خپل ژمنې په عمل بدلې کړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون بیا غور وکړي. د دې تړون مسوده د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا جوړه شوې و خو سند د ملي وحدت د حکومت په فایل کې لاسلیک شو. ولسی جرګې ولې پر دې تړون د بیا غور پریکړه وکړه؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت هم لري؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي حقوقي چارو له کارپو اجمل هډمن سره مرکه کړي. خغله هډمن د مرکه په فایل کې وایي چې د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون د لغوه کولو تر کولاندې کیږي نو باید د حکومت لخوا وړاندې شي.
د اساسي قانون د نوې ماده د مخینه په ملي شورا صلاحیت یو د دې چې نړیوالو میثاقونو کې د افغانستان یو ځای کېدل تصدیق کی او یا د افغانستان الحاق وروسته له تصدیق نه فسخه کی. دا صلاحیت ملي شورا دی اما د تدیر عام د حکومت راغلی دی او هغه اجرایی میکانیزم به داسې دی چې دا باید دولت په وړاندیز باندې دا مسله مطرح شي. هغه عرف په قانونګذارۍ کې او په نړیوالو قراردادونو کې دا دی چې معمولا تصدیق، فسخه او یا هم لغو د قوانینو دا معمولا د حکومت لخوا نه وړاندې کېږي او د ولسي جرګې او مستند جرګې تصویب ورباندې اخیستل کېږي.
یعنې اوس چې دا طرحه د ولسي جرګې لخوا وړاندې کېږي حقوقي اړخ یې څنګه دی؟
دا کېدای شي صرف یو وړاندیز اوسېږي، د ولسي جرګې یو وړاندیز دی، دا هیڅ صورت باندې کوم تصویب نه دی، کومه پریکړه نه ده او هیڅ حقوقي اثر نه ورباندې مرتبېږي. دلته خو بیا نور مسایل دي، تدبیر مالي مسایل دي، دلته د هغه د قرارداد نور شرایط دي، دلته د افغانستان د تعهداتو مسایل دي چې هغه لا تکمیل شوي نه دي. په استثنايي حالاتو کې ملي شورا دا صلاحیت لري چې هغه هم د قوانینو په برخه کې ډېر واضح ده، نه د نړیوالو مستحقونو برخه کې. ولسی جرګه دا د اتم کال لپاره کار کوي او د افغانستان د اساسي قانون کې د ولسي جرګې قاعده له سره 15 کاله ده او د اساسي قانون له نظره که چیرې بیا دوی خپل کار دوام ورکوي، دوی ټولې پریکړې، تصامیم، قوانینو تصویب، د نړیوالو قراردادونو تصدیق، حتی نور مسایل، هر پریکړه چې کوي هغه حقوقي اعتبار نه لري، حقوقي مشروعیت نه لري، هغه باندې هیڅ کوم مکلفیت نه مرتبېږي.
له امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لوی جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لوی جرګې هغه حقوقي اعتبار لري کین نه لري؟
کومه لوی جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره سوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لوی جرګه نه و او بل دا چې یو مشورتي لوی جرګه وه. د لوی جرګې پریکړه داسې کومه الزامي پریکړه نه وه. که فرضاً لوی جرګې ویلي وو چې دا قرارداد دې نه کېږي او یا هغوی ویلي وو چې دا قرارداد دې وشي یا ځینې شرایط وضع کړي وو څنګه چې وړاندې یې هم کړله، نو هغه داسې الزامي بڼه یې نه وه چې حکومت دې حتما هغه په پام کې نیولې وه. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وه او ډېر جدي وه چې هغه د افغانستان حکومت هم
خصوصا ولس مشر کرزی هم په وخت کې ډېر مطرح کوله چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هیواد د افغانستان امنیت ګواښي یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي یا تروریستي ډلو سره مرسته کوي، بله موضوع چې وه دغه د حقوقي مسئولیت موضوع وه. هغه بحث چې په وخت کې ډېر د ولس مشر کرزی د حکومت لخوا نه مطرح شو چې که چېرې امریکایي پوځیان په افغانستان کې جرم کوي د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي، بل مثلا د تلاشیو یا د سپۍ لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هوډمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوئ، دغه سیاستوال چې اوس راجک شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي، یعنی هغه موارد غواړي چې لسره بدل کړي او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد باندې بیا کتنه موضوع پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چا ته د امریکا ته ډېر نږدې دي، د امریکا سره ډېر دوستانه اړیکې لري، حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکا ته ډېر نږدې دي او دوی سره ډېر نږدې روابط لري. فکر تړون په پخوانی وخت کې مثلا که اجازه را کړي زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب سبحانه مجاهدي چې د لویې جرګې رئیس هم و مطرح کړل چې چېرته ولسمشر کرزی د قرارداد امضا نه کړي زه له افغانستان نه هجرت کوم، نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي مطرح کوله او همسه ډېر نور مسایل دي. اما زه فکر کوم دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت په اقتصادي او مالی لحاظ باندې او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې موږ په د امریکې په دولت باندې متکی یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي یو هم په دې موقف کې نه دي چې راسی په جرات باندې ولري یو د افغانستان د جنگ د قربانیانو د منافع او د حقوقو مسله مطرح کړي او د امریکې دولت وفنګوي چې تاسو ولې موږ سره داسې برخورد کوئ.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د بیا غور موضوع باندې د حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هودمن غږیده. تاسو موږ غږ له اسادی راډیو ناوړی. هغه دوه کسانو چې د یو پخانی روسی جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو تورن دی ویلي، دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالزبوري ښار ته ورغلي وو. پر دې دوه روسانو تور دی چې د اصحابو په فلجون کې ماده یې پخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور مسموم کړي. سالم احمد سالی تفصیل دروري.
هغه دوه کسان چې د برېټانیا له خوا په خبرو کړو عکسونو کې چیرې سره ورته ښکاری دي، د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. برېټانیا د دوغو مشکوکو کسانو عکسونه نه ورځې مخکې، یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړی و. یو مشکوک سړی الکساندر پیټروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل: زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل: ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا، یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 123 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوي وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسیږي. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه. خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخارو وه د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل: زه یوه پوښتنه لرم، بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکي ماده یې د اترو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کیدله. چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 کلن سرګی سکریپال او د هغه پر 14 کلنې لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه. دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه. د بریتانیا حکومت په یو اعلامیه کې ویلي له RT تلویزیون سره سوي مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي. اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده. د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې بریتانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي، خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي.
د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 10 تنه افغان پوځیان پرون د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا په همدې ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون 4 ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت او دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په همکارۍ غږېدلی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند و وتلې غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقتونیال اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې ده. دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو ناوړی دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي راځي چې له صفی الله ستانکزی واورو.
د هیل ورسپانی د بلک واټر یا اکادمي خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلې ده. د ورسپانی په لیکنه پرنس د چهارشنبه پورې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د قراردادي جنگیالیو د ګمارلو په اړه د دې طرحه به د جنگي لګښتونو لکمخت او د وړتیاو لډیرولو سره مرسته وکړي. ورسپانی په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې شل کلن حضور سره سره هم ترهګر خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 23% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سمد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلي چې ماتیس د سپتمبر په 8 له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماټانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به د کابو دوه لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې دوه مسلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالاتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولای شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبرې ناکام شي لې یو نامعلوم حالت سره د چلند طرحه موجوده ده که څنګه.
ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو نه سر ټکي. دوی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د لوړېدو لکبلا په بازارونو کې نه وځا چې د خوراکي موادو به لوړې شوي، بلکې د اړتیا وړ نور موادو به هم لوړې شوي دي. په دې موضوع د خان محمد سند راستولې ریپورت واور ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کله هم مهیروي.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره کابل ښاریان اندېښمن شوي دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیې ټیټېدلو د خوراکي موادو په بیو منفي اغېز کړی دی. ځینې کابل ښاریان وایي د ښار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې په بېسارې توګه لوړې شوې او دوی د لومړنیو موادو د اخیستلو توان نه لري.
زه عبدالقدیم نومیږم، د کویسپید ولسوالۍ راغلی یم، دلته سودا واخلم. ریټونه دومره پورته تللي چې نشم درته ویلی. اوړه هم پورته شوي، غوړي هم پورته شوي. دته زموږ بس نه کېږي، مجبور یو چې بیرته تش لاړ شو. اوس چې ډالر پورته شوي،
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ یو ډالر د افغانیو پر وړاندې له څلور اویاو نه تر اووه اویا افغانیو پورې پورته شو، خو د پنجشنبې په ورځ له پنځه اویا افغانیو سره تبادله شو. د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویا افغانیو نه اووه اویاو پورې پورته شوی ده. په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوې دي.
من خپل مجبور او مکلف یم چې په خرید په ډالر وکړو، چې دلته په افغانۍ کې پارزانه خرڅ کو بیرته په مغه نرخ منګه نه سپوره کولای چې مال بیرته بیو. مجبور یم چې منګه قیمته خرڅ کو او قیمته راو.
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وای، که افغانستان بانک د ډالرو د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د افغانۍ پر وړاندې به د ډالرو بیا لدی هم لوړ شي.
که افغانستان بانک اقدام وکړي جدي دا بازار خکیږي او کوي نه کړي، دا بازار نور خرابېږي.
ښاغلی صافی، د ډالر د بیو د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کموالی، نورو هیوادونو ته د دغو اسعارو قاچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستۍ څرګندونې ګڼي. د صافی په خبره ښاغلی صدیق ویلي و چې د ډالرو د بیو په کنټرولولو کې ناتوانه دي. د افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي، خو د ده په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له توانه پورته دی. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قاچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دی وایي هیڅ شک نشته چې زموږ له هېواده ډالر قاچاقي، خو څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسې پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي. ښاغلی صدیق ژمنه کړې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالر بازار ته وباسي. ده ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري، او له همدې عمله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې لوړېږي. دی په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بې وسې ګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، په غوسیمو کې چې خوانځي د جنگ جګړو لامل تړل کیږي، نو